Adiós.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د دلوی یا سلواغې 11 او د جنوري 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان د کمال خان بند له تخنیکي پلوه ځینو تغییراتو ته ضرورت لري او په دې برخه کې طالبانو له ده سره ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هواروي. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې سید عباس عراقچی ټینګار وکړ چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو، کډوالو او د سرحد د امنیت په څیر د شته موضوعاتو د حل لپاره رغنده تعامل ته اړتیا شته. ښاغلی عراقچی افغانستان د ایران یو له مهمو ګاونډیانو وباله او زیاتې کړه چې د اوبو په برخه کې کابل ته د ده د سفر پر مهال طالبانو ژمنې ورسره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اونۍ په پیل کې کابل ته ولاړ او د طالبانو له چارواکو سره یې خبرې وکړې. د طالبانو او د ایرانی چارواکو ترمنځ د تعامل خبر داسې مهال خپرېږي چې څو ورځې وړاندې په ایران کې پر افغان کډوالو د کړۍ د تنګېدو بېلابېل راپورونه خپاره شول. طالبان وایي چې بشری مرستې باید سیاسي نشي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب فرانس پرس آژانس ته پرون وویل چې د خیریه موسسو یا د هیوادونو بشری مرستې باید د سیاسي ګټو لپاره استعمال نشي. ښاغلی حبیب زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې واشنګټن خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې دي په افغانستان کې د 13 هغو موسسو کارونه ځنډیدلي دي چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID لخوا یې ملاتړ کېده. روسره د چه ډونالد ترامپ د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړ مراسم تر سره کړل. د 3 میاشتو په مخه یې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې په دې خاطر وزندولې چې بیا غور ورباندې وشي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې حیاتي بشري مرستې په دې فرمان کې نه دي شاملې. طالبانو له فرانسې غوښتي چې د کابل د هوایي ډګر د رادار سیستم په رغولو او جوړولو کې مرسته وکړي. په قطر کې د طالبانو سفارت خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د دوی سفیر سهیل شاهین پرون په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د فرانسې له سفیر جین میرین سره د لیدو پر مهال همدا غوښتنه وکړه. سهیل شاهین تیره میاشت په قطر کې د طالبانو د سفیر په توګه وټاکل شو. دای په ملګرو ملتونو کې د طالبانو منتخب استازی هم دی، خو تر اوسه امنیت شورا دا څوکۍ طالبانو ته نه ده سپارلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې UNHCR له تاجکستان غوښتي دي چې سمدستي د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د UNHCR د راپور له مخې تیره میاشت تاجکستان لږ تر لږه 80 افغانان چې اکثره یې د اوسېدو قانوني اسناد درلود له خپلې خاورې ایستلي. UNHCR پرون خبرداری ورکړ چې داسې اعمال له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دي او ښایي چې د دې کسانو ژوند د خطر سره مخامخ شي. په تاجکستان کې شاوخوا 9000 افغان کډوال میشت دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په ګوانتانامو خلیج کې باید د کډوالو لپاره یو مرکز جوړ کړي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې همدانن یو اجرایوي فرمان لاسلیک کوي چې پکې د امریکا له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې د ګوانتانامو په خلیج کې د 13000 کډوالو لپاره دا مرکز چمتو کړي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په دې مرکز کې به تر ټولو بد غیر قانوني مجرم بهرنیان ساتل کیږي چې د امریکا خلکو ته ګواښ پیدا کوي. د ښاغلي ټرمپ په باور په دې کډوالو کې ځینې دومره بد دي چې د دوی په اصلي هیوادونو دا باور نه کوي چې دا خلک به ساتي او دا نه غواړي چې دا کسان بیرته امریکا ته ورشي. د ګوانتانامو زندان په 2002 کال کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش د واکمنۍ پر مهال د هغو مشکوکو ترهګرو لپاره جوړ شوی و چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 د امریکا په متحده ایالاتونو کې بریدونه کړي وو. او ټاکل شوی ده چې په استرالیا کې د افغانستان کې د ښځینه کرکټ جلا وطن لوبډله نن د استرالیا د میلبورن په جنکشن اول لوبغالي کې له بې پولې کرکټ لوبډله سره مسابقه وکړي. د افغان کډوالو ښځینه کرکټ لوبډله له 3 کلنې جلا وطنې وروسته د دېش لوریزې لوبې لپاره سره راټولېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې د دوی په وړاندې مستقیم ګواښ دی. دا هغه وسلې دي چې ترامپ یې له طالبانو غوښتنه کړې. آیا طالبان به دا وسلې ورکړي؟
طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي، لکه چین، روسیا، ایران. یو بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
په ننګرهار کې پریکړه شوې چې له دې وروسته به ډاکټران له ښوونکو او متقاعدانو نه فیس نه اخلي.
امارا دراتن سره زمونږ حقوقو چال تروسه نه دی راکړي. ژمی ده کنه، ډېره بدبختي باندې تېرېږي. ماشومان وایي چې ډوډۍ نشته.
دا د یو متقاعد شکایت و چې ویل یې له تیرو دریو کلونو راهیسې ورته حق نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د متقاعدینو ملي ورځ وه. په ننګرهار کې راځو دې ته چې ښوونکي او متقاعدین د ډاکټر لفیس نه معاف شوي.
یو خو به اقتصادي کومک وسي معلمینو سره، او بل به یو اعزاز په شکل باندې، د یو عزت په شکل باندې، چون دغه شاګردان چې دا اوس ډاکټران دي د معلمینو د لاس نیالګي دي.
او احمد الشرا د سوریې د موقت ولسمشر په توګه ټاکل شوی.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم وملی. راځو د خبري مجلې د سر راپور ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د نویو پرمختللو وسلو موجودیت د خپل هیواد د امنیت لپاره یو جدي ګواښ بللی دی. اسلام آباد د امریکا د متحده ایالاتونو دا چاره وغندله چې د 2020 کال د اګست په وروستیو کې چې کله له کابله خپل سرتیري ویستل، په افغانستان کې یې پرمختللې وسلې او وسایط طالبانو ته پرېښودل. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د چهارشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیدا کړی دی. د شفقت علي خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې په افغانستان کې د دغو پرمختللو وسلو موجودیت د پاکستان او د پاکستان د خلکو لپاره د شعوري اندېښنې خبره ده. شفقت علي خان بیا وویل چې دوی د کابل له ادارې بیا بیا غوښتي دي چې ضروري ګامونه واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا وسلې د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویشي. سی این این تلویزیون د 2020 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړی و چې په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي و پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکوپتر شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جنوري 19 وویل چې طالبان دې په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته ور وسپاري. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د ښاغلي ټرمپ د خبرې په ځواب کې وویل چې دوی به یوه مرمۍ هم بیرته امریکا ته ورنه کړي او له دوی سره دې د داعش د ځپلو لپاره د نورو وسلو مرسته وشي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل که واشنگتن په زوره د دې وسلو د اخیستو هڅه وکړي سیمه به ورسره ناامن شي.
اوس چې کومې وسلې دوی غواړي زما په اند دا یوه ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مګر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره اړیکې ښې شوي دي. یو بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې اسلام آباد په افغانستان کې د امریکایي پرمختللو وسلو مسله له ډیپلوماتیکو لارو هم راپورته کړې ده او ټینګار کوي چې دا هڅې د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروري دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2024 کال په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,258 بریدونو ادا کړې ده. د پاکستان پوځ بیا د 2024 کال د ټولو ترهګریزو بریدونو شمیر په دغه هیواد کې 444 ګڼلی دی چې د دغه هیواد د سلګونو امنیتي ځواکونو ژوند یې اخیستی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
لدی ورسته بعد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دولتي او خصوصي خوندزي او خونکي او متقاعدين نور ارنوي چې ډاکټرانو ته د ماینی فیس ورکړي دا چې دا پریکړه څنګه او څه ډول شوي تفصیل له سنا کاکړه ورو
د خونکو او متقاعدینو د اقتصادي ستونزو د راکمولو او د دوی خدماتو ته د درناوي په موخه په یو بې ساري اقدام کې د خوست ولایت ورسته په ننګرهار ولایت کې هم طالب چارواکو د دغه ولایت د ډاکټرانو له ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین به ډاکټرانو ته د فیس له ورکولو څخه معافي. د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست په دنده بوخت د داخلي ناروغیو متخصص او د دې ولایت د ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر ننګیال فاروق د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه له درې ورځو راهیسې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې عملي شوې ده.
دا تصمیم د خاطر نیول سوی ده چې یو خو به اقتصادي کومک وسي معلمینو سره او بل به دغه چون زموږ او تاسې په جامعه کې په افغانستان کې د معلمینو لپاره کوم پیسې چې معاش تعین سوی ده دا نسبتا کم ده او بل به یو اعزاز په شکل باندې د یو عزت په شکل باندې چون دغه شاګردان چې دا اوس ډاکټران دي د معلمینو د لاس نیالګي دي او دوی تربیه کړي دي
خو ټینګار شوی چې خونکي او متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. د ننګرهار د چین ولسوالۍ خونکي حکیم الله فهیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه اقدام هرکلی وکړ.
دا خو یو ډېر ښه اقدام دی او نیک اقدام دی چې د خونکو باره کې ځکه د خونکو معاشات نسبت د دوی د کورنۍ مصارفو ته کم دي. اوس یو کورنۍ لس دولس نفر په 1000 افغانۍ او 1000 افغانۍ باندې ګوزاره سخته ده او الله دې کړي چې دا کار عملي شي.
په ننګرهار ولایت کې یو بل ښوونکي خیر شمال ازادي راډیو ته وویل
دا هوکړه لیک چې کوم د پوهنې رئیس همدارنګه د ډاکټرانو اتحادیې رئیس لخوا لاسلیک شو چې له مخې به د ښوونکو څخه د ډاکټر فیس نه اخیستل کېږي. دا یو ښه اقدام دی، ښه پریکړه ده، ځکه چې یو خوا خو د ښوونکو دغه معاش چې ډېر کم دی دوی دغه ضرورتونه نه پوره کېږي په دې باندې، او بل خوا دوی ته په یو ښه نظر او درون نظر کتلو په معنا هم دی.
ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې او د وړیا معنی تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څو باندې درېو نیمو کلونو راهیسې د طالبان حکومت لخوا خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. یو شمېر ټولنیز فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، په کار ده چې د ښوونکو او متقاعدینو د ژوند ښه کولو ته جدي پاملرنه وشي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی.
وم اوریدل چې له خوست وروسته په ننګرهار کې پریکړه شوې چې ډاکټران به له ښوونکو او متقاعدینو څخه فیس نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ښوونکو ملي د متقاعدینو ملي ورځ او په همدې ورځ متقاعدان وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې ورته د طالبانو حکومت خپل د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. زموږ همکار اکرام الله اکرام له دغو متقاعدینو سره خبرې کړې او دا راپور یې راستولی دی.
امیر محمد وایي شاوخوا 1.5 کاله وړاندې تقاعد شوی خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د تقاعد په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي او اوس هم د خپلې درملنې پیسې لانه لري.
زموږ حق حقوق تقریبا د 1.5 کالونو مخکې د حساب را روان ده. مخکې اکله ناکله موږ ته څه چې نه و زموږ برخه را کولې. پس د امارا د راتګ سره زموږ حق حقوق چل تر اوسه نه دي را کړي. ژمه ده کنه ډېره بدبختي باندې تېرېږي. په یو خانه ماشومان وایي چې ډوډۍ نشته، بل خانه سړه ده، بل خانه چې ویګوري دوا نشته. اوس هم زه مریض یم. خو دغه مشکلاتونه دي نو دا زموږ حق ده چې باید را کړي.
نور زیاچی په کابل او پروان کې د امریات مرستيالۍ او سرمالمې په ګډون په بیلابیلو خوندزیو کې دندې ترسره کړي او استقاوت شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې مرشوي او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زه سینا بغل سویم اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم، هیڅ په کور کې نه یم، په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډېره کړېږم. ما په کلنی ډول 4800 افغانۍ تقاعد اخیسته، خو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دی راکول شوی.
دا په داسې حال کې ده چې دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2014 کال د جنورۍ په 9 د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅه کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل او امر یې وکړ چې له دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو 80 مادیز فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دې فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو اورېدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دې فرمان ته په کتلو وایي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمېدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر اتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت له لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي او د دې هڅو په لړ کې یو 8 نفری پلاوی هم ټاکل شوی.
ټوله موضوع په مالی وزارت پورې اړه لري. موږ د مالی وزارت له مرستیال، د خزاینو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته یې ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څومره له دې وړاندې متقاعدینو په وار وار د طالبانو د مالیه وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنه یې کړې چې تقاعد د دوی قانوني او مسلم حق دی او له کوم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونو کومه پایله نه ده ورکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریه د پخوانی وسلواله ډلې حیات تحریر الشام مشر چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم نسکور کړ، د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې وو.
احمد اشار چې پخوا د ابو محمد الجولانی په نوم پیشندل کېده او بیا وخت له القاعده ډلې سره وو، د سوریه د موقت ولسمشر په توګه غوره شو. د سوریه سانا خبری آژانس راپور له مخې د انتقالي مرحلې د مشر په توګه د اشاره د ټاکلو اعلان د چهارشنبه په ورځ د سوریه د پوځي عملیاتو د برخې ویاند ډګروال حسن عبدالغنی وکړ. عبدالغنی د سوریه د اساسي قانون د لغوه کولو اعلان هم وکړ. دا قانون په 2012 کال کې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال تصویب شوی و. ډګروال عبدالغنی وویل چې اشاره به د نوي اساسي قانون تر تصویبېدو د لنډمهاله مقننه شورا د جوړولو واک لري. د سوریې د پوځ ویان په خپل هیواد کې د وسلوالو ډلو د منحل کېدو اعلان هم وکړ او وی ویل چې دا کسان به په دولتي ادارو کې جذب شي. حیات تحریر شام یو پخوانی یاغي ډله ده چې تیره میاشتې د بشار الاسد رژیم نسکور کړ او یو لنډمهاله حکومت یې جوړ کړ. د دې حکومت مشان هغه پخوانی یاغیان دي چې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال د سوریې د ادلب ولایت چارې مخته بیولې. متحده ایالاتو مخکې د اشاره پر سر $10 میلیون انعام ټاکلی و، خو تیره میاشتې وروسته له هغه دا انعام لغوه کړ چې د امریکا یوه پلاوی دمشق ته سفر وکړ او له اشاره سره یې ولیدل. اشاره د نوي متحدې ملي اردو او امنیتي ځواکونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. اسوشیټیډ پرس اژانس څرګندوي چې داسې پوښتنې پیدا شوې دي چې څرنګه ممکنه ده چې پخوانۍ یاغي ډلې په موقته اداره کې سره یو ځای کار وکړي، ځکه چې د دې ډلو بیل بیل مشران دي او بیلې بیلې ایدیالوژۍ لري. د همدې اژانس د راپور له مخې یوه پیچلې پوښتنه دا ده چې له کردانو سره به نوې اداره څرنګه چلند کوي. واشنګټن د سوریې د کورنۍ جګړې په لومړیو کې د کردانو ملاتړ کاوه، دا ډله چې یوه سیمه یې تر بشپړ واک لاندې ده له نورو یخي ډلو سره نږدې نه ده پاتې شوې. د کردانو مشران په پرونۍ غونډه کې حاضر نه وو او تر اوسه د دې ډلې لخوا د نوي انتقالي مرحلې لپاره د اشاره د ولسمشۍ په اړه تبصره نه ده شوې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوي. د غراز به واورئ چې په خوست کې شاوخوا لس کاریزونه رغول شوي، خو اوس راځو دې ته چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د موسیقي څانګه غیر فعاله شوې ده. د دې څانګې یو ښوونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال دغه څانګه محصلین نه لري. یو شمېر فرهنګیان بیا دې چارې ته اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څانګې د نوم او فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څانګه اوس فعاله نه ده. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دغې څانګې نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو، او د راپورونو له مخې په دې څانګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څانګه محصلین نه لري. د دې څانګې یو تن استاد چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
در سال 1401 نام دیپارتمنت
په 1400 لومړي کال کې د ښکلو هنرونو د موسیقي دیپارتمنت نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زده کوونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زده کوونکي نه لري. د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دیپارتمنت راتلونکي کلونو ته په تمه دی.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارتمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څانګې یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره یې ازادي راډیو ته وویل:
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم. بخاطر
ما دی رشته سره ډیره مینه وه. د دې علاقه لمخې می په کانکور کې هم همدا رشته غوره کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې، ډیره خوشینه یم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیاتو ځوانانو غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا دپارتمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروزی دپارتمنټ پوهنځي هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې عمله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
دا د دې کاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو، هنر، کلتور او منطق څخه تل لري وي، څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی در چه دخکل و هنرونو پا انزای؟ په 1340 زیږدیز کال کې د کابل پوهنتون په چوکاټ کې د بیلابیلو هنرونو د تدریس او په افغانستان کې د هنري استعدادونو د ودې په موخه جوړ شو. د یو شمېر موسیقي پوهانو په وینا د ښکلو هنرونو پوهنځی له کلونو راهیسې توانېدلی چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو، معمارانو، موسیقي پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمېر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډېری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوشنبې په ورځ د سلواغې په 8 نیټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، مخکې له دې چې ستاسو پیغامونه ته راشو، ورزو دې ته چې په خوست کې لاس کاریزونه بیرته رغول شوې دي. دغه کاریزونه داسې مهال رغول کیږي چې په خوا تر دې داسې شکایتونه و چې د ورستیو سیلاونو او وچکالیو لکبله د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کاریزونه وچسوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل له نجیب الله الوخیل نه اورو.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحانی بابا ولسوالیو کې چې د لسو کاریزونو د پاکارۍ او اساسي رغونې کارونه دوه میاشتې وړاندې پیل شوي ول، ودانیز کارونه یې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیستو په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهادالله هدایت په خپلو خبرو کې ویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاری او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه وه.
نو په مجموع کې مونږه لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځکلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو او د څری د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جانخیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لګ دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل وو.
د مسؤلینو په وینا په رغول شویو کاریزونو چې $30,000 لګښت شوی، له اوبو څخه 15,290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي او 2130 جریبه کرنیزه ځمکه هم ورڅخه خړوبیږي. د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوج خمو گادی فصل لپاره همداسې دي تاکو برخه کې په نور د ژوند ته ضرورتونه کې ته ګټه اخلو. کله چې دا کاریز ورغول نو واکین چې وبي او سره اضافه شوي چې کارکلي لپاره ځمکه تل دینه لاندې و. بل کوم پروژه چې دا په مخ ډول کېده په دې کې د کلي خلکو هغه ورځنه مزدوري چې دوی پکې کوله خپلې اړتیاوې په باندې پوره کړي.
د زرمت شلګر دوسیدونکی محمد دبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډېرې چینې او ویالې شته چې له اوبو یې ګټه نه اخیستل کېږي.
موږ دلته نور هم دغسې کاریزونه لرو، هغه دغسې پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، داسې په شاړه کې دي، هغه ځای ته نه رسېږي. او بیالیم دي، بیالیم پورته خرابې دي، موږ چینې لرو، د کولاب لرو، پوه شوې؟ د کولاب چینو ته موږ ډېر ضرورت لرو، موږ لښتی او پخته کاري وشي.
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی سیمې ته په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یاد سیمې اوسیدونکی فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظورې کړي تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګردیز او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره له کاریزونو ګټه اخلي. په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو، کاریزونو او ویالو ته هم زیانونه اوښتي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د یو ښوونکي په دا پیغام ترته پرېږدم. سی په 1400 کال کې سی کله جمهوریت له بینه ولاړ دي، موږ د څلورو میاستو ماشات پاته سو، امل سور ګوزا سرطان. نو بیا سخت کالم لږ دا ایله ورته پیدا سو، ویل سوي وو چې مقصد موږ دا ماشونه در کوو، تاسې استقاکونه راوړئ. بیا سم کله استقاکونه ورړو، یاره یقین وه که څلور پنځه وارې وزارت مالیه یا وزارت معارف ته به تللي یې، بېرته رالو. بیا یې ویل طرزالعمل بدل سوی ده، بېرته یې سم را جوړ کړئ، د حاضري ضوابط هم بېرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس هم بیا ور وړي دي اتې په تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه را کړ سوي نه دي. مجبوریت هم ډېر ورته لرو، لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې ترته پرېښوول، چېرته دا تر لوړپړیو چارواکو ورساوو، ډېره لویه همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. همې وړاندیزونه ګران دي، همې انټرنیټي خدمات ګران دي، هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلې جوړ شي، په دې کې خو بیخي دوه جنګله په ورځ کې سړی نسي والی، نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پوښتنه کوله چې مثلا یو څو ورځې مخکې طالبانو 50 میلیونه ډالر
لیلام کړله افغانۍ برته سم وسوله، نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغانۍ خرابېږي، بیا دې ډالر لیلاموي، نو دا دی به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي، ډالر چې خلاص بیا نه څه چم کوي، دا خو افغانۍ خراب شوې، ټول افغانانو طبیعت ورسره خراب شوی، دا به څنګه سي؟
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
پنځنیمې بجې شوې، فرشته نگاه د دری خبرې مجلې لپاره سټوډیو ته راغلې ده.
تشکر.